کابل کې تماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی او استودیو ته مزفر بازار او زمان نور همکاران هرکلی کوو. د سرپل چارواکي د سید ولسوالۍ په یوه کلي کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلابندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې سالم محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرای رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه لسخت و امنیتی تهدیدات سره مخامخ دي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. د افغانستان اجرایه رئیس وی کنړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کنړ ولایتونه له ډیرو سترو امنیتی تهدیداتو سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرایه رئیس د تیوري او جانخیر ولسوالیو د بیرتنیولو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او دوی ویل چې دوی د غشتل کېدو په حال کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چاري پایل کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریمچ نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفري تخنیکی ټیم روزل شوی.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازي موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړې شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 14 نیټه وسی. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. میرمن الیس ویلز چې پاینې حل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي سرپرست استازي هم د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد انی فاطمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او نورو مقامات سره د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزو همکاریو او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل شوي چې میرمن ویلس ویلي هیواد یې د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه.
I don't think it is useful to just cut everything off over one.
فکر کوم دا به ګټور کار نه وي که دې موضوع پر سر هر څه پریږدو. زما په نظر دواړه ستر هیوادونه دي او موږ باید د ګډ کار امکانات پیدا کړو. د خلافاتو د حل لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړو.
له دې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې باوري دی له دوه اړخیزو کړکیچونو سره سره امریکایي سیال یې له روسیې سره پر پیچلو موضوعاتو د بحث ادامې ته چمتو دی. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دوی د ځینو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د بایکاټ په ځواب کې خپل ستراتیژیک اتحاد څرګند کړ. دغو عرب هیوادونو دوحه د تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د قطر دولتي ورځپاڼې الشرق راپور ورکړې چې د دغو تمریناتو هدف له اقتصادي، ستراتیژیکو او اساسي پروژو د دفاع لپاره د قطر د پوځ تیارول دي. د ترکیې پارلمان د جون میاشتې پر 10 یو اضطراري قانون تصویب کړ چې له مخې ترکیې پوځیان د قطر په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي. دا له قطر څخه د ملاتړ د هغې موافقې یوه برخه ګڼل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونو به ورباندې ولګوي. دا په داسل کې ده چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لا پیاوړې کړي. په دې یو ساعته ټلیفوني مکالمه کې مون او ترامپ وویل دوی به د شمالي کوریا د مهارولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي، په ځانګړي ډول د هغو پوځي تمریناتو په لړ کې چې په پام کې ده د اګست میاشتې په وروستیو کې اوسي. د مون ویاند پارک سوهین دا خبره یوه کنفرانس ته وکړه. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو تایید کړه چې شمالي کوریا د نړۍ په زیاتو برخو کې ګڼو هیوادونو ته یو جدي زیاتېدونکی او مستقیم ګواښ پیش کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د سرپل چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یو کلی کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلاباندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه ولایت والي ویاند وایي
در حال حاضر در مرزاولنگ با تعداد 150 عامل بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. اونا اسیر جنگجویان طالب و داعش هستند.
د کابل امنی قمندانۍ په دغه ښار کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان د هغه دریځ هرکلی کړی چې طالبان یې ترهګر او د افغان حکومت ضد بللی دی.
دا یو تغییر دی اوس چې دوی دا موقف نیولې دی. په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو ستاینده کار دی.
نو راپورونه هم لرو د مجله متشپشنی مو بجوده له ازادي راډیو سره اوسئ. ورڅو د خبرونې د سر موضوع ته د سرپل ولایت چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یو کلی کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلاباند کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه سیمې ته د مرستندوی ځواک ته استولو غوښتنه کړې ده. چارواکو ویلي چې په مرزا او لنګ سیمه کې د داعش ډلې او طالب وسلوالو په ګډه له 500 زیات ملکي وګړي وژلي دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر ملکیان په ګډه په ډله ییز ډول دغه دواړه وژني. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا ولنګ کلي کې یو نیم سل کورنۍ لا هم د وسلوالو طالبانو او داعشیانو تر محاصرې لاندې دي او دا ویره شته چې د وژل شویو ملکیانو له برخلیک سره به مخامخ شي. ښاغلی امانی وایي په سیمه کې چې اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده د سیمه ییزو ځواکونو مقاومت ځای ځای روان دی. خدای د سیمې د پاتې اوسیدونکو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او وایي هیڅ مرستندوی ځواک له مرکز څخه مرزا ولنګ ته نه دی استول شوی. ښاغلی امانی په سیمه کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو غوښتنه کوي څو هلته پاتې کلابند ولسي خلک د وسلوالو له ګواښ څخه وژغوري.
در حال حاضر در مرزا ولنگ با تعداد 150
اوس مهال په مرزا ولنگ کې یو نیم سل کورنۍ د مرګ او ژوند ترمنځ مبارزه کوي. دوی د طالبانو او داعشیانو لخوا اسیران شوي دي. که مرکزی حکومت د مرزا ولنگ د بیرتنیولو لپاره د عملیاتو په برخه کې سمدستي جدي اقدام ونه کړي نو د دې یو نیم سل کورنۍ برخلیک به هم د شهیدانو په څیر وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې او طالبانو وسلوالو د شنبه په ورځ د ماشومانو او ښځو په ګډون د مرزا ولنګ څخه باندې 500 کلیوال په ګډه له یوې مخې ووژل. د دوی په وینا وسلوالو د کسان یا په ډزو وژل او یا یې سرونه ترې پرې کړل او ځینې حتی له کمرو او درو لاندې وغورځول. چارواکي وایي وسلوالو د دې ملکي وګړو مړي هم دوی ته نه دي سپارلي. غلام حسین انوري د سیمې یو اوسیدونکی دی چې د دې خونړۍ پیښې پر مهال له کلي په تیښته بریالی شوی خو وسلوالو یې پلار او د کورنۍ غړي ورته وژلي دي.
8 نفره د یاد جای اینا سرباران که دارن که قدر ایمان دهی جمعه بودن 11 نفر
اته کسان یو ځای په دزو وژل چې پلار می هم پکې وو او زموږ د کورنۍ نور یو لس نږدې غړي ترور زیان ماماگان د تر زمن او نور هم رات شهیدان کړل. په مرزا ولنګ کې د ملکی وګړو ډلې زوژنه ظاهرا له هغې دوه ورځنۍ جګړې سره تړاو لري چې سیمه ییزو پولیسو یا د حکومت پلوي ملیشو هلته له وسلوالو مخالفینو سره وکړه. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې د 600 او 1000 ترمنځ وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده.
له سرپل ولایت خورزو کابل ته د پلازمین کابل امنیه قمندانی وایي په دغه شهر کې د ترور او نور جنایي پیښو د مخنیوي په هدف څنګهړی امنیتی پلان چمتو کړی دی. چارواکي وایي دغه پلان د پلی کېدو لومړنی چاري نن په اتم امنیتي حوزه کې پیل شوی دی. نور جزئیات د کابل څخه د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د کابل امنیه قمندانۍ وای د ښاري امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي رادیو د وی پښتنې په جواب کې که څه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې لوړه ده.
کته واکنش سری خود تقریبا 100 نفر بالاتر
غوای د هر ورځ لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نږدې سل کسا په ځانمنو حوزو کې موظف کړي. کنداک حوزه او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځانګړی پلان جوړ کړی. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې ځانمنون کې دي. ځانګړی پلان ورته لرو. تاسو ته وعده درکو چې له ترور څخه به مخنیوی وکړو. د ښاغلي مرادی په وینا د دغو امنیتي پلانونو او پروګرامونو مسؤلیت د چټک خبرګون قتی ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شمې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 5 ماشومانو وژل و چې تر اوسه یې وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې په تیرو 12 ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاو یې یو شمېر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم میر پانشاده. کابل خار کې ترور ډېر زیات شوی دی. چې ګوري کس تختبل شوی، چې ګوري کس وزل شوی، چې ګوري ډس پیښوي وي، نو زموږ چارواکو نه دا هیله د امنیت ته دی لږ پام وکړي او حد اقل داسې وکولی شي چې دا د خپلو هیوادوالو د خپلو ښاروندانو ژوند ته خوندي
کړي.
هغه وایي د کابل ښار اوسېدونکی یم. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په ښځړه دندو ته نشي تلی. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړې دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ شغ د ازادي راډیو خبری د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهال ستراتیژیکو دفاعي او امنیتي تفاهم لیک د عملي کېدو لپاره میکانیزم جوړ شوی دی. دا چې دا څه ډول میکانیزم دی تفصیل ناجیه صاحبه یاورو.
د حکومت اجرائیه رئیس وای په کابل کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې له امریکا سره د اوږدمهال ستراتیژیک دفاعي او امنیتي تفاهم لیک د عملي کېدو پر یو میکانیزم خبري شوې او دغه میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و له د ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکاریو ته
ایتی از وزارت خارجی ایالات متحده امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغله و دغه پلاوی د پخوانیو تفاهم لیکونو لمخه د دوه اړخیز دشمنو د عملی کېدو په تړاو بحثونه وکړل او یو میکانیزم جوړ شو.
سره لدی چې اجرائیه رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پخوانیو تفاهم لیکونو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په بیلابیلو برخو خبرې شوې دي. خغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغانانو له هڅو ملاتړ کړی. د کابل او واشنگتن پخوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور د میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا متحده ایالات د 2014 میلادي کال رابرې خوا تر 10 کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او ښې حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تفاهم لیک د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو چې له مخې امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان سره بد امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي، خو په افغانستان کې د ورستیو جګړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د ملي شورا د غړیو په ګډون یو شمېر سیاسي او مدني بنسټونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تفاهم لیک په ناملي کېدو انتقادونه او د لغوه کېدو غوښتنې وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي که امریکا په افغانستان کې د یاد تفاهم لیک د عملي کېدو اراده ولري، وضعیت به ښه شي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس سرګندونی خو مو واورېدلې. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخوانی پالیسۍ له مخې د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلسن ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د څېړنې په مقصد تر اوسه درې ځلې غونډې کړې دي. ټیلسن وایي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا چې دا جدي پوښتنې کمې دي، د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوسری له احمد تکل سره د مرکه په پایل کې په ډېر خپل نظر ویلې دی.
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې د څنګه کولای شي پاکستان دې تخانې کې چې په افغانستان کې د امریکا سره کومک وکړي، او دا کومک په دوه ساحو کې کېدای شي. یا تاسو چې په نظامي ساحه کې کومک وکړي او طالبانو ته نظامي شکست ورکړي، کاغه چې په امکان نه لري. لپاره مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه موږ کولای شو پاکستان
کوسری صاحب، دلته خو یوازې د پاکستان مسله نه ده، بلکې اوس ایران او روسیه هم په دې لوبه کې ورګډ شوي دي. نو فکر کوئ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په سپینه ماڼۍ کې په بحثونو کې به دا اندېښنې هم رابرسیره شوي وي؟
البته دغه هم یو مهم سوال ده چې مثلا پاکستان ولسمه ده، ایران هم ده، که چېرته د طالبانو سره د مذاکرې خبره کېږي ایران هم باید پکې داخل شي. ځکه په تېرو شوو دوو کلونو کې موږ ګورو د داعش د راتګ سره په افغانستان کې ایران او طالبانو سره اړیکې جوړ کړل، او دا ډېر پرمختګ وشو. ایران اړیکې د طالبانو سره، د طالبانو سره د مذاکرې په باره کې افغانستان او امریکا نه صرف د پاکستان خبرې کوي، بلکې د ایران خبره هم کوي. ډېرې داسې مهمې کړې دي په طالبانو کې اوس چې ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
کوسری صاحب، د پاکستان مسلې سره باید په یو ډول بېله شکه چلند وشي، له ایران سره بل ډول، او له روسیه او چین سره امریکا دې ته مجبوره ده چې بل ډول به چلند کوي. د دغو ټولو مسایلو ترمنځ یا د دغو ټولو هڅو ترمنځ انډول به امریکا څنګه ساتي په داسې یو شرایطو کې؟
دغه څلور هیوادونو په منځ کې انډول وساتي. یوه مهمه نقطه دلته دا ده که تاسو وګورئ، د روس او د چین امنیتي دستګاه د افغانستان باره کې تر ډېره حده پورې د پاکستان نه تغییر کوي، او امریکا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو مهم مشکل اوس دا ده چې د دغو هیوادونو د خصوص د پاکستان او د ایران په خدمت سره کوم کولی شي طالبان مذاکرې ته راولي. یو دوهم دا چې د څنګه کولای شي چین او روسیه دې ته قانون کړي چې په دغو دوو هېوادونو مثلا پاکستان او ایران چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري فشار واچوي چې د امریکا سره البته په دغو کوښښ کې چې طالبان مذاکرې ته راوړاند راکش کاږي کومک وکړي. دا یو مهم سوال ده. زه په تر کوم دغه یو علت کېدای شي چې د واشنګټن دغه کومه ستراتیژي چې د افغانستان باره کې ده دا وځنډېده، او څه تر کوم نور هم وځنډېده.
د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوثر یو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو اوري، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي پر انټرنیټ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریځ بدل سوی ګڼي او هرکلی یې کوي. سعودي عربستان هغه لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی و، او اوس یې دوی ترهګر او د افغان حکومت ضد بللی دی. خو یو پخوانی طالب چارواکي بیا د سعودي عربستان په دې دریځ انتقاد کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د سعودي چارواکو د تون دریس په خبرګون د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریس بدل شوی ښکاري. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړي، خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن وو او نوی دریز د افغان حکومت لپاره د هر کلی وړ دی. دی وایي چې افغان حکومت څو ځله له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
دا علني موقف چې دغه کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سعودي عربستان شاه ظفر د دوشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان شاهي حکومت په افغانستان کې د اوسني مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او د دغه حکومت پر وړاندې هر تروریستي فعالیت محکوموي. شاه ظفر مشاري بن مزل الحربي زیاته کړه چې عربستان اوسمهال طالبانو ته د حکومت ضد تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همدا د عربستان رسمي دریځ دی. په یو تازه دریځ کې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره هم مخالفت کړی، ویلي دي چې دا دفتر له بهرنۍ نړۍ سره د طالبانو اړیکې ټینګوي. سعودي عربستان لومړنی حکومت و چې د طالبانو امارت یې په رسمیت وپیژند او په نوموړي هیواد له طالبانو سره د مالي مرستو تورونه پورې دي. په ورته وخت کې پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په اړه د عربستان توند دریځ د ګټې پر ځای تاواني دی.
وخت دې نه دی چې نن طالبان ته په دغه نظر وګوري، بلکې په دې نظر وګوري چې طالبان د افغانستان یو څوک دي. دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې ټول حالات یې نشي. نو دغه خبره دا نورم د افغانستان لپاره غمیزه زیاتوي یا مشکل زیاتوي او واټن لري کوي او رانږدې کوي. نه
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د سعودي عربستان د ټینګار او د قطر له دفتر سره مخالفت د سیاسي ګټو په خاطر ګڼي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان او قطر ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې عربستان په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت ښکاره کړي او طالبان د دغه دفتر او قطر سره د اړیکو پر بنسټ تراګر وښيي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورځو د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مرکزونو بیا څېړنه او متوازن کولو چارې پیل کړې دي. د دغه کمیسیون د دارلنشاه رئیس امام محمد وریماچ نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دا چاره به یو نیمه میاشت وخت ونیسي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین خبر ورکوي چې د رای ورکونکو د وزر مرکزونو د بیا سیړنې او متوازن کولو چارې د دوشنبې په ورځ پیل شوې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشاء رئیس امام محمد وریماچ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دا چارې به تر 15 ورځو پورې بشپړې شي. د ښاغلي وریماچ په خبره په دې بهیر کې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده کیږي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات رانه او بې ستونزو وي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په 40 ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د خغلی وریماج په خبره لدی وروسته به د رای ورکونکو په فهرست کار پیل شي. دی وایي د نوې ټکنالوژي نه په ګټه اخیستنې سره به هر رای ورکونکو د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. په تیر کې د افغانستان انتخابات د درغلۍ او سرغړونو له ادعاګانو سره مالو. د رای ورکونکو د مرکزونو غیر متوازن والی، د خیالي مرکزونو موجودیت او د سیمه ییزو زورواکانو مداخلې هغه اندېښنې وي چې مخکې مطرح شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبر له مخې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
خبره د انتخاباتو د ورزو د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي په پام کې ده چې په ننګرهار کې د ټاکنو د مرکزونو د بیا ارزونې پروسه سبا رسمن پیل سي او د دې پروسې لپاره امنیت ته جدي اړتیا ده. نور حال به د شاه محمود شینوار په راپور کې وو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو د پروسې پیل لپاره امنیت جدي مسله ده چې حکومت ورته پام وکړي. دا څرګندونې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر رفیولا بیدر د دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ټاکنو پروسې د پیل په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د مرکزونو د بیا ارزونې پروسه سبا پیل شي. نوموړي د دې پروسې د پیل او د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو لپاره امنیت جدي مسله وګڼله او پر حکومت یې غږ وکړ چې له وړاندې نه پوره چمتووالی ونیسي.
تل دپارا تیرو ٹاکنو کے ہم یو جدی مسئلہ دا مسئلہ با یو ذل بیا ہم پا دے ٹاکنو کے مہم وی دا دولت مکلفیت چوڑے گی دا قانون پا اساس دا یو سلو پندوسوی مادے پا اساس چکا مکلفیت دا ٹاکنو خپلواک کمیشن دور کر شوارا پل زمین کی دا خبری دا شرید چی حد اقل پا دو برکو کے دا ٹاکنو خپلواک کمیشن سر دولت پا مجموع کے باید دیر ہم کار باید
د ننګرهار والی محمد ګلام منګل بیا په دې غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو له ټولو مرکزونو به امنیتي ځواکونه په پوره باور ساتنه کوي. دا رنګه ښاغلی ګلام منګل زیاته کړه چې په راتلونکو ټاکنو کې به هیچا ته د لاسوهنو اجازه ورنه کړي.
غیر قانوني غیر اصولي اهداف د لپاره چې کوم داسې توتی تر سره کیږي ان شاء الله د غوښ شندولو کوم کوشش کوو او کوشش به دایلی شي د خپل ولس د لپاره حوزه همیشه فعال وساتو او موږ هم ډاډ ورکوو چې د شفاف رنو انتخاباتو دپاره به مونږ د دې کمیسیون په خدمت کې وټول او د کمیسیون د کارونو دپاره د دوی د چارو دپاره او د دوی فعالیتونو دپاره به زمینه برابروو.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د پروسې پیل په اړه خبرې کوي خو لا تر اوسه د حوزوي او غیر حوزوي ټاکنو ترسره کېدو په اړه وروستۍ پیلې ته نه دي رسېدلي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د 1990 کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو زموږ خلاصه د ویډیو اوري او سم یو ستاسو د پیغامونو څخه مو ستاسو نظرونه ځانګړي کړی دي چې پر بیلابیل مسایل مو راستولی دي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په ننګرهار کې دا کلارې پاکستاني کلارې باید بندې شي. څنګه افغانستان چې پاکستاني کلارې پکې به چلیږي.
زه عبدالخالق د کندهار د ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد جوړه کلي څخه خبره کوم. ولسمشر اشرف غني او داس نور بکر عبدالله او داس د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ د معروف ولسوالۍ روډ له ډېره وخته کچا دی او زموږ مریض تر ځایه نه رسېږي. زموږ لا دغه نن پنځمه لسمه رسیده باندې ده مینونه پکسي. زموږ دا سدي سخت سخت مشکلات زه دا غوښتنه کوم د مشران د حکومت مشران څخه دا زموږ سره راپور کړي.
دوستانو ستاسو نظرونه خو مو واوریدل. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د ډنمارک د ښځینه فوټبال ټیم د یوې افغان لوبغاړي په حضور کې وکړای سو چې د اروپا د اتل ټیم مرستیالي وګټي. په دې لوبه کې هالند وکړای سو ډنمارک ته ماته ورکړي او د اتلوالۍ مقام ته ورسیږي. خو د ډنمارک په ټیم کې د افغان لوبغاړي نادیه ندیم حضور تر ټولو زیاته توجه جلب کړه. ملالۍ بشیر نور چې زیات راکوي.
هغه شیبه چې نادیه ندیم د هالند د ټیم دروازه د پینالټي په ضربه پرانسته. د ډنمارک د ټیم دغه افغاني فوټبالر د لوبې په 15مه دقیقه کې خپل ټیم په 0-1 پر مخ یوړ. که څه هم ټیم یې په پای کې لوبه وبایلله او اتل نسو، نادیه ندیم له هالند سره د لوبې په پایله کې په اروپا کې د ښځینه فوټبال کوونکو د لوبو په اتلولۍ کې د خپل ټیم لپاره د سپینو زرو مډال واخیست. د هالند د ګټونکي ټیم روزونکي له لوبې وروسته پرون په ډنمارک کې د نادیه ندیم ستاینه وکړه.
اوم اټراکټیو فوټبال ته سپېله، اوپن وېسټهایز ته سپېله.
د فوټبال دوړو ټیمونو ش او پزړه پوری لوبه وکړه. د دوړو ټیمونو بریا امکان درلود خو په اخره کې موږ بریالي شو. ډنمارک هم په دې فائنل لوبه کې سرګند کړه چې لوړ کیفیت لري. لوبغاړو لکه نادیه ندیم، پرنیلی هاردر او نورو موږ تر ډیر فشار لاندې راوستو. نادیه ندیم 29 کلنه ده او په عین حال کې د ډنمارک د ملي ټیم په غړیتوب د امریکا په پورتلند ترونز فوټبال کلب کې لوبیږي. د نادیه ندیم پلار یو نظامي افسر و چې په 2000 کال کې طالبانو په افغانستان کې وواژه. نادیه وروسته د پلار له مړینې له هرات ولایت اروپا ته کډه سوه. دې د کډوالو لپاره په یوه کمپ کې له هلکانو سره فوټبال پیل کړ. د ډېرې لنډې مودې پر مهال نادیه په 2009 کال کې د ډنمارک د ښځینه ملي ټیم غړې سوه. دې پرون ماښام د ډنمارک له لویو سټېډیمونو څخه په یوه کې د ګڼ شمیر تماشاچیانو په حضور کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ.
له امل علی بشیر څخه مننه. دوستانو د دې مجلې د سر خبرونه خبر مو دا و چې د سرپل ولایت چارواکي د سیاد ولسوالۍ په وکړه کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلابند کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه سیمې ته د مرستندوی ځواک د استولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې په میرزا اولنګ سیمه کې داعش او طالبانو له 500 زیات ملکي وګړي وژلي دي. په دې سره پښتو مجلې خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما.